ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې دي د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په دې غړي کې به درته یو شمېر رپورټونه لرو چې په سر کې به مو د سر رپورټ به مو په باجوړ کې د قومي او صوبایي اسمبلي لپاره امیدوار ریحان صیب وژنې او د دې ترڅنګ په جانخیلو کې د خلکو مظاهره او اور سره با جین نور رپورٹونه موږ په پاپایټ کې به عامه چازم خبرونه وایي. لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډول اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبا کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي او روسیا او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوس د خبرو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. دا ګام لاغ وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار پرون مشال راډیو ته وویل چې زیب د جنوري پر 1 له خپلو درو نور ملګرو سره یو ځای روان و چې ناڅرګنده کسانو یې پر ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 واړه ژوبل شول، خو ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ریحان زیب د فبروري 8 انتخابات لپاره د قومي اسمبلی پر 8 او د صوبایي اسمبلی پر 22 حلقې ولاړو. تروسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې مالته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د ګڼو مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پرون رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ماسپښین 3 بجې کیږي. غونډې ته د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکرټري سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان چیف سیکرټري یا انتظامی مشران او د پولیس مشران هم وربلل شوي دي. دا لاغه ورسته د چپرون په باجوړ کې ناڅرګند وسلوال د قومي اسمبلی نماند ریحان زیب وواژه او لاغه سره په ګاډي کې ناست درې ملګري یې ژوبل کړل. بلخوا پر همدغه ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ناڅرګند کسانو په ډزو وواژه. پر دې سربیره په کوټه کې د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د پاکستان پیپلز ګوند د نوماند علي مدد جتک پر انتخاباتي دفتر په لاسي بم برید کې 3 کسان ژوبل سول. په کې ضلع کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ د همدې ګوند یو بل نوماند ظهور بلیدی پر کور لاسي بم برید وسو چې چاته مرګ ژوبله نه داړولې. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبا کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المعانی پر مشال اډیو ته وویل چې د غړو د کارخانو د مصنوعاتو له کره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول استل شوي.
چېرته هم د غړو کارخانه وګورئ کنه هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجدار چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو دنه صابون وځي. نو چې صابون کارخانه ته نه نو د مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېر سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله.
د خوراک محکمې لخوا د غوړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غوړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دی. بلخوا د بند کړل شو 21 کارخانو مالکان ته ویل شوي چې هغوی د خپل مصنوعات له بازار وټول کړي. هغوی د دام ویل شوي چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت کولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانستل شي. د پاکستان لرمالی حکومت سره نن د تیل بیل وړلو اعلان کړی دی. د مالیه وزارت پرون د جنوري پر 1 په بیان کې ویلي دی چې د 1 لیټر پیټرولو بیه 3.55 روپۍ او د ډیزلو هغه 2.50 روپۍ لوړوي. له دې سره د 1 لیټر پیټرولو نرخ 2.02 روپۍ او 0.5 روپۍ او د ډیزلو 2.88 روپۍ او 6.90 روپۍ ته رسیدلی دی. پاکستان د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژي بیې لوړې شوې دي. روسیا او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکراین ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 202 اوکراینی جنگي بندیان شامل ول. روسیه ویلی چې زم دیش میر اوکراینی فوجیان په بدل کې 195 فوجیان بیرته راوستل دي. د دیش میرو توپیر د حقیقت لامل دی چې د روسیه په بندیانو کې واز فوجیان شامل دي. زلنسکی د بندیانو ست بدلې لپاره پر ټلګرام لیکلی چې په بند کې زموږ هر کس په یاد دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه اعظم واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په باجوړ کې د قومي او صوبایي اسمبلی د امیدوار ریحان زیب تر وژنې وروسته د صوبایي اسمبلی حلقه 2 د فروری په 3 نیټه کېدونکي ټانګړې ټاکنې څنډول شوې، خو د هغه وژنې ځای خلک او نور انتخاباتي امیدواران د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي.
او د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیا نه د بل واقعیا پورې چې کومې ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګه من کړو. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په 3 کینډیډیټو باندې حملې وشولې، یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو.
د خیبر پښتونخوا په جانیخیلو کې نن خلکو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. غوښتنې یې څه دي؟ د خیبر پښتونخوا ملکنډ ډیویژن کې واورې سوي چې له کبله ځای خلک او انتخابي امیدواران د ټاکنیز عمل په سمه توګه د ترسره کېدو په اړه اندېښمن کړي دي. اندېښنه څه ده؟
دلته چې کوم پولینګ سټېشن وي نو هغه د کلونو لرې په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وي، نو هلته بیا تله چې کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو دپاره ډېر مشکل شي.
د دې ترڅنګ د سیمې افغانستان او نړۍ په اړه باندې هم رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پایل کې باجوړ ته ځو. په باجوړ کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب له وژل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلی پر 2 حلقې د انتخابات څنډولي اعلان کړی دی. ریحان زیب د فروری 8 انتخابات لپاره د قومي اسمبلی پر 8 او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر 2 حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي چې د یو شمېر مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. نور حال به د شانواس درک سي واورو.
باجوړ کې د صوبایي اسمبلی د 2 حلقې انتخابات ته ځنډېدو اعلامیه جاري شوې. دغه اعلامیه تر هغې وروسته جاري شوې چې هم په 2 انتخابي حلقو آزاد کاندید ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د جنوري په 1 وژل شو. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خبره په ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو لخوا په صدیق آباد پاټک کې ډزې وشوې چې دی پکې مړ او 3 ملګري زخمیان شوي. دغه پیخي او د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د صوبایي اسمبلی د 2 حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډرلي کاندید عمران ماهر مشاد رډي ته وویل باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او په دا لنډ وخت کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکي هم په نښه شوي.
اگر هر پارٹی هر تنظیم کارکون او ټارګټ کیږي زموږ د باجوړ یو غم دی، بیر پښتنو یو غم دی. نو په باندې هم ډېر خپوي او د الیکشن حواله سره خو مخکې موږ خپل دریځ وړاندې کړی او مخکې موږ حالات دې برابر کړی شي، امن او امان دې برقرار کړی شي، دغه نه پس بیا الیکشن وشي. الیکشن دومره ضروری نه دی، اصل کې د انسانانو ژوند او زندگی ضروری ده. د درې کال نه جمعیت علما اسلام په ټارګټ باندې وخت په وخت باندې وسه اسیزه نورو پارټیو ته مغزې دوس هر پارټی هر تنظیم ولا په ټارګټ باندې او مخکې موږ ویلې چې امن او امان دې قائم کړی شي، دغه نه پس بیا الیکشن کیږي او کار کیږي. وسه موږ دا وایو
د ریحان زیب پیخه د جنوري په خیرنه نیټه شوې، خو هم د جنوري په میاشت کې په 19 په بادیسیا مامندو کې ډاکټر عبدالرحمن هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د جنوري په 16 د باجوړ ډاکټرانو اتحادي د دغه وژنې ضد احتجاج هم کړو. د جنوري په 12 په الیزو ډاک کې په یو ځای تن میا حضرت هم 14 شو چې دی پکې معمولي زخمي شوې خو ګاډی الوتلې. په 8 جنوري بیلوټ فرش نومې سیمه کې د باجوړ د پولیسو پروان ګاډی 14 شو، هغه کې د پولیسو خبره 8 پولیس غړي مړ شو او ترشلو پکې زخمیان شوي هم. خو د جنوري په اولنې نیټه هم یو کاندید په نخښه شو. د باجوړ پولیسو په دغه ورځ مشاهده ریډیو ته ویلو کمانډر نه وګی کې پروان ګاډی ډز شي چې پکې یو تن مړ او یو زخمي شوي. دغه زخمی شوی تن د صوبایي سیملې لپاره د 19 انتخابي حلقې آزاد کاندید سید رحیم شاو ولې د سرګاډي کې نس حلیم سید په دغه پیخه کې مړ شوی. مشهد ریډیو د پورونه پیخه او بیا د انتخاباتو په ځنډیدو د قومي سیملې د 8 حلقې نه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اخونزاده چټان سره خبرې وکړې.
خو د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیانه د بل واقعیا پورې چې کومې ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګه منو. دا کال چې شروع شوی له شا ته به ډېر نه ځو، 2023 ته به هم نه ځو. نن د دې کال د اولنۍ میاشتې اخیرنۍ ورځ ده. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حملې وشولې، دوه د پی کې 19 او نن د یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو. اوسه پورې خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د پوسټپون کېدو نو هغه د پی کې 22 شوی دی. مونږ الیکشن کمیشن نه تپوس وکړو چې د ان به څه کېږي، نو د هغوی د وینا مطابق چې په درې بجې باندې به سبا الیکشن کمیشن میټینګ کوي او په دې به فیصله کوي.
د یادونه وړ ده چې په باجوړ کې تیر کال هم د جمعیت علما اسلام فیلډ د کارکوونکو په یو غونډه ځانمرګې برید شوی، چې پکې د پولیسو خبره څلور شپېته تنن پکې وژل شوي او تر یو سلو پورې پکې زخمیان شوي هم. تر دغې علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو خبره دغه ضلع کې د دوی تر شلو کارکوونکي او سیاسي مشران پراخه شوي. د جمعیت علما اسلام فیلډ د کارکوونکو ترڅنګ په پولیسو د پولیو ضد کارکوونکو او سیمه ییز مشران هم پراخه شوي او د دغه ځینو پیښو ذمهواري خو چا نوې منلې. خو د ریحانزیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمهواري د داعش په نوم وسلوالو ډلې قبولې کړې. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پیښور.
اوس هم له مومندو زخه وبخشي له باجوړ زخه به کوټې ته لاړ شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته یو اونۍ پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د نامنې یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. پرون په کلاب عبدالله کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي بم برید له امله درې کسان ژوبل شوي دي. پر دې سربېره په کې چخوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو برودونه شوي دي. په دې اړه نور حال د مشالېډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنځد کېدو سره سم د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، چې له امله تېر ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلاب عبدالله کې ډزې شوې دي، چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشیني ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړی ده. دا ډول د کلاب عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی، چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی، چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تېښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر سردار سربلند خان جوګیزی و مشالډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی، چې له امله څه زیانې زیان نه دی اوښتی، خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې شوې دی چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشیني ښکاره شوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون دی د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی و مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوې دي، دا غټه امنیتی ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکی غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر اتم فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساسه چې دي هغه ګڼو. هلته به د پولیسو، د وسلوال پوځ، نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي، خو دا عمومي انتخابات نشي ځنډولی.
دا ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 4 ساعتو کې 15 بریدونه سوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان سوي وو.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل 9 تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشین زیات خلکو به مدد کولای شم.
نوکور حکومت مو سره په دې حواله سره پراته
کړه. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خو پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
اوسم زو جانی خیلو تا چې هلته نن ځای خلکو د خپل غشتونو پاک کې لاریون کړی دی. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو تر څنګ د لادرکه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غوښتنه کوي. په جانی خیلو کې دا لومړی ځل نه دی چې ځای خلک د امن لپاره مظاهره کوي، بلکې وخت پر وخت یې احتجاجونه او پلټونه وهلي دي. ځینې وخت یې حکومت غوښتنې منلې دي، خو بیا هم دوی دعوه وکړي چې حکومت د ژمنې سربېره هم په سیمه کې د امنیت ټینګ کړی نه دی. حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
دغه مارچ یې لاریون کې جانی خیلو له حکومت غوښتنه کولې چې سیمه کې امن پر ځای کولو ورسره په وار وار ژمنې شوي عملي دي شي. نور دغلته د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي او د سیمه له درک کړل شوي خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي. د لاریون ګډونوال جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمه رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ناسیمه کې د امن غوښتنه کړې. د غلطه په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنه وکړه، خو نامنی ورستر بل زیاتیږي.
د کمی مشران دی او علماء کرام دی او په ګنښ متعدد باندې ځوانان راوتلي دي او د منډېنا ولتا د بچکی مارکیټ ته دا پیدل مارچ زمونږ غوښتنه چې کومې دي په جنیکر کې کومه بدامنی روانه ده. کومې هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنی باندې چاودنې کیږي ورسره زمونږ چې څومره میټینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې تل شي. مونږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې زمونږ دا یې نیو قانوني غوښتنه دي زر تر زر پیرا کړي.
جانی خیلو 2021 کال مارچ په میاشت کې 9 ورځې او بیا د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ کړي ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو، خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لټونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي، خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې مخه جانی خیلو امن مارچ تر سره شو.
2021 و درناکړی و د امن د پر اوږدګه درناکشي نیته حکومت مذاکرات وکړي چې پاک شو وزیر اعلی د نشته به موجود وخت ټول ادارې خلکو ذمہ دار خلکو چې موجود دي نیته نیکل کوم تر یو موعده وکړه چې نیته تاسو متکل امن جوړاوي د تقسیم لا پتا افراد دي هغه نشته د بدرې میاشته کې عدالت ته پیش کوي. خو د نن ورځې راځي خو موږ هغه مطالبه حال نشولې روزانا په بنیاد په جنې خلک شه ټارګټ کیلینګ راوندای ګلټه بدامنی جوړا د نیمه بچو نه هوا کیږي. نو دغه خلاف نن یو دل بیا جن خل کو ما یو د عمل نغما چل ان حکومت نه دا غشتنه کو دکې موعده حکومت مشتر شوی وا دا موعده د مشت عملی کړل شي او مشت مستقله من روکړ شي
د جانی خلو د غلاریون پاړه حکومت او فوس رسمي بیان نه دی ور کړی خو مشال ریډیو د غلطا د بنو انتظامیه او فوز دوا جلا جلا چارواکو نه چ وپختل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي روزانه په بنیا د پولیسو او فوز لخوا وسلوالو زیات کاروای روانې دي ګڼ وسلوال یې د غلطا په نخا کړي دوی زیاته کړه چې د جانی خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربونو روپې ترقیاتی پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسېدلې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مای کې هم درته د افغانستان په اړه رپورت لرو د دې ترڅنګ په پاکستان کې د کرپشن په اړه باندې د یو اداري رپورت او شننه او دا رنګ په انتخاباتو باندې په ملاکند کې سوي واوري څنګه غیس کولای شي په دې اړه هم رپورت وي خو اوس به ورزل بیا لار سو خبر پښتونخوا ته چې هلته د خوړو اداري په صبح کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو یو وست کارخانه تړلې دي د خوراک د میکمل خوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د رپورت لمخې په خبر پښتونخوا کې د غړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي بلخوا د بند کړل شوی یو وست کارخانو مالکان ته ویل شوی چې دوی دې خپل مصنوعات له بازار راټول کړي هغه ته دام ویل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له زمانه تر کولو وروسته به د هغو کارخانو هغه کارخانه بیا پرانستل کیږي په دې اړه نور حال د غلام غوث په رپورت کې وره
د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 1.5 لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروسته په دې وجه 21 د غړو میلونه سیل کړی دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوی
په دې کې مونږ فری فیټي اسیدز پراکسائڈ ویلیو وائٹمن اے ملٹنگ پوائنٹ نکل موئسچر وائٹمن ڈی سوپ کنٹینٹ لکه دې چرتم د غوړو کارخانه وګوره کنه التبه د صابون کارخانه می دغه وجدار چې د غوړو چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو دین صابون وزي نو چې صابون کارخانه ته نه نو دې مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي دا سمپل طریقه ده نو دا 2 لک قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله دا 1 لک ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي موږ دې ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلق ہے اور مشہور مشہور نمونے دی نمونے ناخلم تاسو مې ربانیو کې دا ریټریو کې دا واپس راوګه پروسیس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د ملاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو خو په دومره لویه کچا د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلی
نو امید خدا دی چې دا ډیر غټ یو اکشن دی چې د وړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډیر لکه اوله پیرځې نه ما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا او هغه میلونو سیل شو مخکې خو دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه اوس دا ډیره خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف اکشن واغستی شي نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
د تیپ پوهان وای ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولو نه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی چې کم اجزا دي نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس د هغې پوره ونه شي نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي که هغه شریانې یا رګونه هغه تنګول وي په هغې کې چربي راوستل او د هغې چې کوم هغه رګونه بندېږي زړه اټیک راځي موټاپا راځي شوګر راځي د دې سره سره د معدې چې کوم څونه مسلې دي هغې کې هم دا نقصانات راولي چې په عوامو کې دا آگاهي راولي چې هغې پیور چې کوم خالص غوړي دي هغه استعمالوي، او غوړو نه ښه دا دي چې کوکنګ آیل استعمالوي او د ښه کپنۍ والا استعمالوي او په کم مقدار سره استعمالوي.
د خوراک د محکمې لخوا د غوړو او خوراکي تیلو د میلونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غوړو د میلونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې یویش میلونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلونه چلول بیا شروع کولی شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او ولیکي.
او سم د خبرونې نیمایته تر رسیدلو مخه د پاکستان پر سیاست یو ریپورت. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تریکین صاحب رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د رولسو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظرونه لري، خو زیاتره یې په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول سیاستوالو او د هغو له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم د دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی ته تور پورې کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو ججان په وار وار ویلي چې هغوی بې طرفه پرېکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اضرار عالممند په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وايي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره دا ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وا. نوموړی وایي لتوشخانی ډالۍ لټاکلي پیسدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 28 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی نور د په خبره د عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دي. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموش وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
موږ وایو چې دوی که په یو ځای باندې شو پارلیمنټ یې مضبوط کړو نو دا غیر جمهوري طاقتونه به چې دي دا به کنټرول کړی شي.
یاد وي چې څرنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته اورول شوی نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو له هغو مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د رهبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانې مقدمو پرېکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانې ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوې پیسې یې په خپلو اساساتو کې هم ظاهر کړې. خوره د په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د ګواهانو او دلیلونو له اورېدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پرېکړه اورولې. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پرېکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمام شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصلې د عمران خان خلاف دي هغې سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغې هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
د که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي، حججانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو فوج خپه شوی نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. دغه په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نا اهله او عمران خان صادق او امین ګرځولې وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلې له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولې.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو ری اوسم 12 بجې سوي دي. ام شازمي به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 2 حلقه د انتخاباتو ځنډول اعلان کړی دی. دا ګام لاغه وروسته پورته کړل سو چې پرون د قامی او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل سو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی له تازه پیښو وروسته غونډه بللې ده. د کمیشن ویان پر رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن په اسلام آباد کې د ماسپښین پر 3 بجې پیلېږي. غونډه د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکرټري سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان چیف سیکرټري انتظامی مشران هم وربلل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غوړو جوړول 20 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظفر المعانی پر مشال اډیو ته ویل چې د غوړو د ملونو د مصنوعاتو لپاره ټیسټونه وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غوړو څخه زهرجن مواد نه ول استل شوي. د پاکستان مالی حکومت سره نو د تیلو بیل لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پټرول بیه 3.55 روپۍ او د ډیزل هغه 2.50 روپۍ لوړوي. روسیا او اوکران د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 209 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیا ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیانو په بدل کې 1.5 پوځیان بیرته راوستل دي.
دا خبرون لنډیز ملا مچا زمې زخواورې د الله اوسم د خبرونې دومې نمایت راځو او په پایل کې به افغانستان ته لاړ شو. چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل سوي سفیر منل یو عادي سفارتي پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي چینګ پینګ د جنوري پر 1 د طالبان لخوا د اورپیژندل سوي سفیر باور دک پمانه. د سیاسي او قانوني چارو د یو شمېر شنونکو په باور د بیجینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا دی. نورحال په دې رپورت کې واوري.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلې و عادي ډیپلوماتیکه پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماتیکه عادي پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 229 سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي، او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې دو نیم کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا، او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یدونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونونا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگونا تر وو بجو، ده شپی لنهونا تر لسو، او بیا ده شپی لیو لسونا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. د ورسته به ځو پاکستان ته. پاکستان کې خو د درغلي په اړه باندې یو نړیوال رپورټ دی، هغه ته به ګورو. او د دې ترڅنګ به په ملاکنډ کې د سو واورو پر انتخاباتو به اثر څه وي، او دارنګ په خیبر کې چې کوم انتخابات دي په دې حواله باندې هلته کاندیدان څه وایي، او بیا به خوستم ځو. خو افغانستان په اړه رپورټ دا دی چې د دوهې غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي. د افغانستان په اړه د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استول سوي سرخلاصې لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو څېړونکی بیا وایي چې د دوهې په غونډه کې چې ټاکل سوې د فروری پر اتلسمه او نولسمه جوړه سي، باید طالبان پرې نه ښودل سي چې وروستۍ خبرې وکړي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي، یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکي په توګه کار کوي، بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
دا حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټي ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پرېکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډېره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سرخلاص لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وایي که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
خاص مقاطعانه جامع بین الملل ESP در این نشست
له نړیوال ټولنې مو غوښتنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترضو خوځو د غورزنګونو استازي حضور ولري. کنه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهوم وي، ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوي ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وي چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او له اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازې د دوحې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ویلي که دغسې یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپروو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 10مه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې پاکستان په 180 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2023 کال په نسبت 0 درجه ښه شوی دی. بلخوا په پاکستان کې شمن کې وایي چې په غیبات کې اوس هم درغلی کې چې خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي سوي، نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د شفافیت نړیوال ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان 0 درجه ښه شوی دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان 0 نمبر ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 1 دېرشمه مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې خشبه دے.
پاکستان دی وقت کے سیاسی اڑے گڑے کے در زیات دغه دے او معیشت حقیقت تلے دے، لہذا جی ڈی پی دے حقیقت تلے دا چے کم دولت پیدا کول دا سسٹم دے دا کمزور شوی دے، لہذا مارکیٹ کے ڈیرا پیسہ منشتا، لہذا دا سٹیٹ خلق چیری بیارو بیوروکریٹس او پالیٹیشنز او نو هغه چې دی ډیر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه دی ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډیر ښکته تللی ده، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دنه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې تر اوس د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت داغي پی ڈی آئی چې دی هغه اپوننت دی په نوغي نګه دا انټرویو شو نوغي وی چر دا کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو په نگران حکومت کې خدای غنم زیات شو. یو مې کې چرته دن نو لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تاسو سیده دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړنه هغه وی چر پی ٹی آئی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل
په پېښور کې خبریال علی اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتي کارونو کې د درغلیو کېدو خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر څار لاندې و، نو کېدای شي چې له دې وجه هم د سرکاري خزانې په پیسو کې زیاتې درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتي منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې چې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې هغه پاغې کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاغې کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته د کرپشن شرح چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي، بله دا وجه هم کېدای شي چې هغه په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسند اصل طریقہ باندھ اسٹیبلشمنٹ اور پخبل لاس کے آگے تیرے اور داغوی پہ نظر کی داغا سمرہ کارنا چیرے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی چیرا نظر دے او اسٹیبلشمنٹ اور پخبل باندھ پتا گئے کارون و منصوبہ پسیزون بائیں نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تور نارت کړی دی. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپېتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
روان کال د یخ موسم لامل د ملکند ویژن په سواد، شانګلا، دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغزمنېدو اندېښنه ښودل شوې ده. په دغو سیمو کې سیاستوال او لسوایي چې د واورو له وجې د لارو په بندېدو سره شای زیاتره شزي ووټ ورنکړل سي. د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک وایي چې د غستونځې له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. په پاکستان کې به د فروری پر اتمه عام انتخابات کېږي. د مشالې خبريال نیازمت خان په دې اړه ریپورت لري.
په ملک کې عام ټاکنې د پروري پاتم نیټه اعلان شوی. په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکن ډیویژن په غریزو سیمو سوات، شنګله، دیر او چترال کې هم هلی ځلې روانې دي. دا وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي. د سوات صوبایي اسمبلۍ امیدوار حبیب الله ثاقب چې کالام او پورته سیمو کې د ټاکم لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بندې دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي. بلخوا د شنګلی الپوری اوسیدونکو افتاب خان وای چې زله شنګله کې هم واوري شوی او بیا هم د واورو ولیدو امکان دی. کدا چې موسم وي نو ټران ته به لوی مشکلات وي.
دلته چې کوم پولینګ سټیشن وي نو هغه د کلونو لری په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وي، نو الته بیا تل چې کوم دی په واورو کې هغه به د اوټرانو لپاره او لدی علاقې د خلکو لپاره به ډیر مشکل شي. زه په خپل چې الپوری کې ما الپوری هډ کوارټر دی، خو زمونږ اوټ چې کوم دی نو هغه واپخیل علاقه ده، هغه کې دی. نو د الپوری نه تقریبا هغه 1 کیلومتر اخوا دی، نو په لار باندې چې کله واورې نو ماته ذاتی طور باندې زه زما خاندان او زما ملګري الته تل چې کوم دی نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن به، ځکه چې په لار چې کوم دی نو واوره به وي او دغه دپاره چې دی مونږ ته تلو کې ډېر زیات مشکلات دي.
په سوات کې د دنیا ټي وي خبریال سلیم اتر وایي چې وړاندې نه دا خبره شوه چې دا ځل به د یخنۍ له وجې د ملکن ډیویژن شانګلې، سوات، دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامي او و صوبایي حلقو کې د وټونو عمل متاثره کیږي.
یو خو زمونږ دلته کې اصل ایشو جدار چیرې د خزو چې دی هغه به ډېر زیات متاثره کیږي. خزي چې دی الډیوم زمونږ دلته د پښتنو او دغه سیمه ده، خزي الډیوم نه روزي د غریزي علاقې دی، بیا ډېر کم اور دلته کې اچول کیږي. نو بیا خو د موسمي سختۍ د وجنه هغه به یو ایشو راځي. دویمه خبره بیا دار چیرې دلته کې د خلک موجود نه، دوی چې دی کړي کړي لاندې راغلي، لاندې ایریا ستراغلي، نو هغه چې بیا موجود نه په خپل ایریا کی هغه ته صرف د اوډ د تک د پاره. نو زما په خپل خیال باندې یو خداغو ته د تک را تک د وجه نه چي دي ایشوز بینو بیا هم کی دي چې هغه اوډ باندې اثر راشي او خلک چي دي خپل اوډ وانه چي.
د سوات الیکشن کمیشن مشر پرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په یو دیر شمه ویلي چې دغه ستونزې دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیګلي، خو تر دې دمه پر دوی ته څه قسمه هدایت نه دي جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په پاکستان کې د فروری اتمی عامو انتخاباتو لپاره د هغې واد په بیلابیلو سیمو کې کمپینونه روان دي. په خیبر ضلع کې به د قومي اسمبلۍ پر یوې او د صوبایي اسمبلۍ پر درو چوکیو انتخابات کېږي. زموږ خبریال فراز شنواری د خیبر بازار باړې بازار ته تللی او هلته یې له ځایي ولس سره خبرې کړي چې هغوی د فروری اتمی له عام انتخاباتو څه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځئ په دې رپورټ کې واورو.
زه فرهاد شنواره د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یعنی دلته به د قومي اسمبلۍ په وشتمه حلقه باندې انتخابات ترسره کیږي، خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې به انتخابات ترسره شي. په دې ضلع کې ټول شپږ لاکه اته زرا وسوا وسلوخت ووټ رجسٹر شوای دی. راځي دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد، الیکشن خو چې دای دا په هر جمهوریت معاشره حسن دای د هر جمهوریت معاشره خایس تای او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وی د تیر حکومت 15 کال پوره شول او 15 کال پس چې دای الیکشن جمهوریت عمل دای او ان شاء الله مونږ خلک اوس مختشری بار بار الیکشنونه راغله، نو اوس داسې خاص متنوع عمل نه دای. ډیر په خوشاله او په خوخه باندې او خصي سیاسي ماحول دای او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکه صوبائی اسمبلی او قومی اسمبلی چې دا انسازی ادارې دي نو هر چاله پکار دي چې دا څه چاله ووټ ورکی چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی په طریقه کار باندې په دې باندې پوی په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولای شي. د پارلیمنت ځای دی دپاره چې دا به د راتلونکي 5 کالو دپاره د دې وطن دپاره پروګرام ورکوي.
هاشم خان افریدی یار تیر امیدوارون خو تقریبا څلور څلور نیم کوله تیر کړ خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابو دیم نو او ټولو نه غټه مسله بیروزګوري دو غربت په خلکو باندې او استرا امن او امن هم دی خو د امن او امن هم د مخال دومره نه ډوريږي لکه څومره روزګور دی روزګور نشته بیروزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک پر روزګور باندې نه دی بیروزګور دی. حکومت د موږ پر ایس نه دی کړی روزګور په بوري کې
نامه مې عمر نوم دی پوش په بس دا څه کس لګل پکار دی آغاز موږ په هر ځکه ته پوس کاولې شي منګایم خټره روزګارونه ولا چې باندې پوسوي ولا غدا سي سيز وینو چې موږ په دې باړه کې لیدلې وي زموږ دا کم غریبان خلک دي ټول پر روډونو باندې خو دې خو کیږي خو څه د روزګار سیستم یې نشته دی ډېر مشکلات وسم لري خو دا سي څوک نشته چې دا مشکل ختم کړي. حالي کې چې سکول نه غواړو هسپتال نه غواړو بجلی غواړو زموږ چې څه سرمایه واغه ټول زموږ نه تللی دا ومنګه اوس بس داسې چې خالی لاس پاتې نو زمونږ په دې هر څه کې داسې امداد وکړلی شي چې زمونږ دا قوم دا موږ د بچی زمونږ د غریبانان د پخپل حال او پخپل ځای پاتې شي.
مو امجد نو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو موږ لا منډا نه واخیا چې دروي غو دوه کا بیا وال دې موږ دا یو پټاتال روډ وکڅا دارا خراب ته چې څه دې تا وای يم بیا دې تاندې بجلی مسایل دارا جوړتي کنا چې بل هات په نتیریږي تند اغشو چې موږ لا کور وکی چې دا بجلی مروتا چما کی دا پټاتال روډ مرتا چم کی دا چې کم دا رنگ روډ لا وتاي دا او اے په خاور لا وتاي دا او دلته چې بیا ورو ورا چې گی دل کرخونو لا وتاي دا متانو لا وتاي دا
خدای کې خدا مسالې دی په شګه چې نادر لا لوټ شي په شګه نه کور نه کیږي اسپاټول لا چلو شي په پورچا بیر وخت خو مزدګار بل مخوم به تیروتی برابر به تا دوی لیکي پاسپورت کې نه ورکي موږ دا شونته کاس غوړو په شکه نه چاغه چې کاندي د الله نه وړور شي په شول کنه و ټول کبویل ولا چې کنه خدمات وکي موږ به دا غدا وره
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو
مشال
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 22 خوندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
اور سم د خبرونه ورستی رپورت ترازو. پرون په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیشتي نی پروګرام څخه د لسکونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو وغوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند اړتیاو او سنتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی ناوخته نه غنی. په خوست کې د ټکنالوژي ژبه او ساينس زده کړو لسکونو مرکزونو فعالیت لري خو خلک د شونیز مرکزونو د کیفیت وړلو غوښتنه غشتون کړي. نور حال د نجیب الله خیر په ریپورت کې
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیان او ځوانانو د انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد رادیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې په هر سکتور کې موږ انګلیسي ژبه ته ضرورت لرو او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یو اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کیس کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري او ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون کچیر تا پابند وسو په انګلیسي کې چری مطالعه ولرو نمون کول چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لزګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو دوی والدین چې هغه ډیر په سخته پیسې ګټي نو هغه پیسې زمانو ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دې پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزوری دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کغه ریډینګ دی لیسنینګ دی سپیکینګ دی که ټول مهارتونه دي دوی کولی شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لویې پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.